درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تر شرغ لاست د ماپشن 2 بجې سوې زملالې بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 6 نیټه او د 1404 هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والي وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د نادعلي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په دوه ورځني سفر اسرائیل او د فلسطینیانو تر واک لاندې سیمو ته ځي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسله والو مخالفینو پر ضد د عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسله والو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان کول چې ښاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسله والو مخالفینو لاسته لوېدلې ده. د کورنۍ چار وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوه خبري کانفرانس ته وویل چې په تازه دمه ځواکونو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت منصوبین شامل دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د تیرې ورځې را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د پاتې 300 امنیتي سرتیرو سره تماس قطع شوی، خو زیاته کړه چې د تازه دمه ځواکونو پر رسېدو سره به د هغوی سره اړیکه ټینګه کړي.
تصفیه
و پاکسازی ولسوالی غورماچ دی وای مرده غورماچ ولسوالی د بیرته نیولو او پاکول په هدف اضافه سرتیری استول دی. د تیر ورځ را په دی خواز مر سرتیری هڅه کوي چې هر چیجر ولسوالی پاکسي چې نن ولسوالی تر رسیدلی چې ولسوالی به پاک کړي. د تیر څور ورځ را په دی خوا غورماچ ولسوالی د وسلوال مخالفینو ولکېت لویدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو ټول چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروازه کړی.
کلا یې داره رد میکنم در وزارت امور خارجه نیست که در حال انتظار باشه.
په دې ورسته کې پاکستانی ورسپانې اکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت د څو خره په دې خوا د پاکستانی ډیپلوماټانو د ویزو د صدور پروسه درولې ده. او د افغانستان د وسلوال پوز د درګونو ځواکونو ځانګړي خېتې له مدني ټولنې سره په یو ګډه ناسته کې د کندوز په جګړه کې د دې خېتې د منسوبین قرباني وستایلې. د دفاع وزارت مرستیال همایون فوجینن په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسم ټول چې وسلوال مخالفینو هڅه کول چې
ازادي راډیو په منځني سره د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه کړی شول چې د تیر خبر بشپړ په تاسو ته وړاندې کړو. اوس په هم سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته مخه کړو. جګپورې امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. دانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال دانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قومندانانو سره هم خبرې وکړي. دانفورد هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره دي وویل دی د اوس لپاره د دې سربیره چې په وروستیو کې ځینو راپورونو ویلي وو چې بغداد له روسیې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه دې ته اړتیا نه ویني چې روسیه په عراق کې هوایي بمباري وکړي. دانفورد وویل عراقي مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی له روسیې د هوایي بریدونو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې تېره ورځ وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شي ملیشه باید وباسي، نو بیا کولی شي د سوریې په سوله ییز حل کې ښکیل شي. خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبیر پر ایران شک وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیري او سلاکاران نه لري. د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون به نن په یوه نابابره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر رائد مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کی مون دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې سفر مخکې په یوه ویډیو پیغام کې لډوالو دواړو لوریو وغوښتل چې آرام شي او له شخړو لاس واخلي. د وروستیو شخړو په ترڅ کې تر اوسه اته اسرائیلیان او تر څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او په انتخاباتو کې د ده د ګوند له بریالیتوب سره تراودو د سریاسم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې نه کاله واکمنان وو او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. جسټن تراودو درې څلوېښت کلن دی او د ده پلار پیر تراودو پخوا د کاناډا سریاسم وو. جسټن تراودو ژمنه وکړه چې د کاناډا سړې اړیکې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره توضیح کړي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به مبارزه وکړي، کاناډا به د اسلامي دولت پر ضد جګړې څخه وباسي او د هغه پر ځای به پر بشري او روزنیزو مرستو تمرکز وکړي. د سلوانیا حکومت یوه لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تایید کړي. دا هڅه په دې پسې وشوه چې تېره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړه چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ د 15 زره کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریې، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالی او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
څلته د موږ مسله قوا په ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروئ. دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمېر اندېښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا دا ځل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون قبلي رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخواني قانون کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې عمله چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون نه لري خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استادو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړاوي کومه کمیټه ټاکل شوی وه، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړاوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 19 کسان غوره او ولس مشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه 9 تنه د کمیشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې ری چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمیشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی. خو یاد بنسټ د هرکلی تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ یو اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي، لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل راوو چې دا به د غوراوي کمیټې خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي. ځکه چې فضل باندې مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له مال څخه دغه 21 نفر یا دغه 15 نفر موږ ولسمشر ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه وي چې له دغه 214 کسان نه دغه 15 کسان یا 21 کسان
خاغلی رشیدی دغه شان خپل بلاندې خنه د کمشنرانو د کاری مودې پاړه د معلومولو موضوع یاد ویوي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دي او کنه ولس مشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې افغان حکومت هم پاکستاني ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړي دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یوه ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوي ویزې یې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنیو غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوي.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ ارچي مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاحکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته مونږ میاشتې ویزه ورکړله. مونږ ټولو سټوډنټانو ته کوم چېرته کې په پاکستان کې سبق وایي، تعلیم کوي، هغې ټولو ته مونږ یو کال ویزه ورکړو. دویم چې کوم دی په پاکستان کې تاسو ویل چې افغان ډیپلوماټ څخه ستونزې دي، نو ډیپلوماټ ته ویزو خبره نو مونږ هر افغان چې څومره اوسه په دودیزې نه تللي دي ډیپلوماټ پاکستان ته ځي، مونږ یو هفته کې د هغې ویزې کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستان یې په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي، نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
د ازادي راډیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادی علي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمي وایي د تیر شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به د نادی علي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل چې په تیرو درو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د نادلی ولسوالۍ پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیل شوي جګړې درېیمه ورځ ده او تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه دوام لري. د هلمند والي میرزا خان ریمي د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل وسلوالو غوښتل نادلی ولسوالۍ او تر هغه وروسته لشکرګاه ته ځانونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونو نه یوازې د دوی دغه پلان شنډ کړ، بلکې اکثره هغه سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وې. هغه د نادلی او لشکرګاه خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعضې ولسوالۍ د نادلی او بعضې قسمتو د ناری سراج شروع کړی دي. سالته د موږ مسله قواو په ډېر معانت او ډېری شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلا وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده، ټول قطعات وس په عملیات بوخت دي او خاص مشکل نه لرو.
مرزا خان ریمي وویل په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل شوي دي، زیات شمېر طالبان هم وژل شوي دي. رحیمي د دواړو غاړو د تلفاتو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه 28 وسلوال او د دېرش په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل شوي دي. د هلمند والي دا خبره چې د غزنی دپاره د وسلوالو د جنګ قمندان ملا اختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی نه رد او نه هم تایید کړه. ویبل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولي دي او د هغو څخه پلټنې روانې دي.
ایصاف کومک نه ده کړی، ضرورت ایصاف ته نه لرو. د مخ خپل قوتونه بیداره دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول شوي دي په جریان د عملیات کې، سدا باید معلومات وسي. د موږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي. وخت تثبیت شو، دقیق شو، موږ ته سه معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازدمې سرتیري د جنګ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده، کوفکه او د ګرش په مالګیر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل. خو وروسته حکومت په ضد عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاسی، تازه راډیو، هلمند.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتی وضعیت داود تپان سره غږېدلې دي. خبرې په ګډه اورو.
ګردېزو پټون لویه لاره ډېره اوږده لاره ده، تخمینا په هغې ساحه کې زموږ اوولس ولیګانې په هغې لاره باندې ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی څو زموږ ولسونه له دغسې مشکلاتونه خلاص. تاسو به خبر یاستئ چې په دې اواخرو کې په اساس ډېرو پیشنهادو زموږ چې په امنیتي جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلې ته، وزیر صاحب دفاع ته، لوی دریسې ته موږ پیشنهاد وکړ چې اوس تاسو خبر یاستئ چې په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای سره په میرزکه کې د اردو یو بلوک ځای په ځای سره احمد خیلو کې هم هغه بلوک دی چې هغه اکتیف شوی ده، فعال شوی ده. په همدې ترتیب په سید کرم کې یو څه مشکلات درلوده، څه کمبوتات یې درلوده د اردو پرسونل، چې هغه هم د قمانداس قلودو لخوا نهایت بل هفته کې ولیږل شو. سوال ته هغه پرسونل ستونزې وګوري، موږ هغه خپل آیت لیږلی و چې زموږ د پولیسو څه ستونزې دي، د اردو څه ستونزې. نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک، د شپږو او اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. مګر همدا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي، مین ځای په ځای کوي. زموږ وسایط نسید لای لاره ډېره لرې ده. په هغه اندازه چې کافي پرسونل باید ځای په ځای، په هغه اندازه پرسونل نشته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین کړو.
د عالمګیر په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادوي او په دې لاره کې پوستې یادوي، لکه تاسو هم چې یادونه وکړه، پوستې هم شته، ولسوالۍ هم شته، امنیه قومندانۍ هم شته، خو بیا هم نام نه ده. لامل یې څه؟
په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو. تاسو پوهېږئ چې سید کرم ولسوالۍ یو آسیب پذیره ولسوالۍ ده، لوی ولسوالۍ ده. باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې هومره لازم ده هغومره نشته، او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده. ما درته عرض وکړ چې زموږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي، هغه مشکلات وګوري، بیرته را شریک کړي له موږ سره. څو موږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاون امنیتي همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تللی ده، څو د احمد خیلو، د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کوو. انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې انقریب به موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه،
سلامت.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل و چې د پکتیا پر امنیتي وضعیت یې حال راکړ. د ازادي رادیو ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځایي رسنیو د بیا فعالېدو لپاره دي جدي هڅې وسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو پر ټکنیکېدو اندېښمن دي، خو د بیا فعالېدو لپاره یې کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نږدې یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط له امله د نورو زیانونو تر څنګ رسنیو او خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 1400 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالېدو لپاره پکار ده چې د دغو رسنیو
سره مرسته وشي.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
د ولایت کندز دوباره از سر گرفته شوه.
د ښاغلي شریفي په خبره د دې زیانونو ترڅنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نورو ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز ښار او ځینې نورو سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو یې د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضررې سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمنو شویو 14 رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندوز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندوز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د په لوګر ولایت کې د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او د پایو د درولو د پروژې چارې پرون پیل شوې. زموږ همکار داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
تیره ورځ د لوګر په مرکز پولی عالم کې د کابل څخه د برېښنا شرکت اوبو او انرژي وزارت راغلي او مسولینو د ولایتي ادارې په همکارۍ عملاً د انتقالي برېښنا د پروژې کارونه د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل کړل. دغه پروژه چې چارې به یې په اساسي ډول په 419 ورځو کې بشپړېږي د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پیل شوې او د لوګر والي محمد علیم فدایي د پروژې د بنسټ ډبرې ایښودو په ځای کې رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل
په 419 ورځو کې چې 10% بېدیدي هغه سروې ډیزاین په دې کې شامل ده او 20% یې عملي کار دی. د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 1.6 کیلومتره 2 شپږ څلوېښت پایې چې دا به له ارغندي نه شیروازي د لوګر ته او دلته به انشاءالله ټولو لوګریانو ته 4 میگاواټ د برق هغه گنجایش لري. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګر پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غځول کېږي چې دا مسیر ده. دا چونکې یو ملي پروژه ده.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په ډېر جدي ډول به د دې پروژې څارنه کوي او د دغې پروژې د کارونو د لا ښه والي لپاره به د لوګر د ولسونو کلک ملاتړ له ځانه سره ولري. د پروژې په اړه له کابل څخه د ادارو راغلیو استازي هم خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې دا یو ملي پروژه ده، ولسونه باید د دې ډول پروژو قوي ملاتړ وکړي. د لوګر ولایتي شورا رئیس آصف ستانکزي رسنیو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به د دې پروژې کلک ملاتړ کوي، ولسونه د دې ډول پروژو ضرورت احساسوي او په همدې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ده د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي 70 کلن تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریه د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبگینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 14% کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدله کړي. 29 کلنه الکساندرا بوکایری وایي زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه ده معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدان بیا وایي چې روسي الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خپرونې نیمایي ته رسېدلی و. 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکي له احمد شیبر څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ته تللی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، او بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف دغې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي. د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. د سوریه په لاسقیه ښار کې د روسي الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکو میشته ډله وایي چې دا بمباري پرون وشوه او په وژل شویو کې وسله والو ملکیان شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په ناببره سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو سیمو ته ځي او دا دوه ورځنی سفر دی. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. د خبرونی په دې نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به مونږ زندوم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبسوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د هلمند ولایت نیتماس نیولې ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بند دي دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص. دا سړکان چې نن د درې ورځې بند دي په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته. خدای په امان.
موږ دګزو د ولسوالۍ لار بند ده. زما ولور مقامات ته دا ارزوده چې موږ د گیزو د ولسوالۍ د لارې غمو خورل شي.
سلام علیکم. عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابل ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې خدمت دې خوښ دی او د ازمر کم روړ دې چې مزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت په خراب ده. موږ حکومت زایل کوو دا روړ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدشر روزگان ولایت شي د اساس ورسالی ته پیغام پریږم. موږ ورسالی چې سړکان لري او خامہ سړکان چې موږ غوښتل کوو سړکان جوړ.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لویه لاره دا درې ورځې کېږي چې بنده ده، هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یو خبر نه لرو. وسلام.
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلور ورځو راهیسې ته د مقور په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم. ولی احمد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. ټول خلکو ته مې دا خواهش په روزګان د غزنی لاره ډېره ټینګه بنده کړې ده. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمای دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لار کې پسا او پاته دي. له کلا ته لاره بنده ده، بیا ته شارجه ده، شارجه بیا ته غزنی ته ولایت پورې ده، لاره بنده ده. موږ ټولو خلکو چې دا خواهش لرم روزګان چې په خپل همت باندې خپل همت وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. روزګان دا پردي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم موږ ټولو خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم غجان دی ایمن ولایت نه یو لسی سن علی کنی ولید مستغام دغه دی چې د نوی ولسوالی طرف یو سی. السلام
ولی السلام علیکم. حکمت لا اند زابل ولایت تصور ولسوالی د مرزو دکی زدن ول فول چارواکو صدا هله لرم چې د کابل او کندهار لو لار طالبان تړلې ده. او بیت خلاص کی. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجی احمد یلمندی ولایت تماز نیولای ده. یما دی لو پرو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی او ولا کار کوي. یغه ټول چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پاما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ خوشحال سره په تماس کې یم. که څه هم زموږ ستونزې زشته ډېرې دي، بیا هم کلنګه یادونه غواړم چې زموږ ستونزې په میوند ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت ډېره ژره باید حل کړي او موږ ته وګرافي دی چې ځکه چې موږ د افغانستان اقتصاد هغه سره زراعت ولاړ دی او موږ د افغانستان اقتصاد د ملا چې زراعت جوړي نو چې په یو هېواد کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هېواد اقتصاد به په ډېر ژور حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید موږ ته د اوبو ستونزه ډېرې په ژره راحل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکي شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته راستولی و. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي مځکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنې سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغ بیا په تکرار ډول تاسو ته خپور کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ته پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولی سي خپل مځکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان ورسوي. دا تاسو او دا هم د دغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زراعت پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترم د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اولې څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګرو ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کره سوي یعنی کښتونه کره سوي دوی راوي هغه یا وړکي یا خرڅ کې یا رقم شي نو موږ د اکثر صاحب اشرف غني څخه هیله کوو که چیرې چیرې د بزګرو سره مرستې کیږي تر داسې وخته زمان دې وسي چې د جراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه وي کره سوي غنم نه وي کره سوي معنا د بیکاره تخمونه هغه تخمونه جراوه شي دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت ته یو روزګان نه شیم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي د وروته نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګورې کور تور کور په 15,400 کارداري د جراوت په ولسوالۍ کې اوس خرچې چې هغه سهم نه نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې چیرې ته د بزګرو سره کومک کوي او د افغانستان اقتصاد پر پښو دروي د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنی غنم او دغه کود دا راوړه بزګرو ته یې وویشه په پراخه پیمانه باندې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قدرت الله د هلمند ولایت د مرسید ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا تاسو تاسو زه پریدم زرات نو غواړم چې ریحان او منزل په کومه مخه تاسو څنګه باندې روان یاست؟ خرڅ کې تاسو موږ په کنار و نه کړو و سلام د خیر کوم
اور ایمن ولا تاسو نن راځه خبر کوم تاسو د ډیرو ټول کارکون کو او دم کې سره مونږ وایم تاسو سلام ما د رئیس جمهور یو خبر واغد چې ول زراعت واده ورکو په ایمن ولا چې خدای دې چې تاسو خلک ټول د خپل دم څخه هغه مالیه چې د دولت سره به هغه مالیه په کوم نو فایل کړو زراعت به څنګه وایي چې هم ځکه خپل پر سر کوي چې تاسو چې په کریم هغه خپل خوښه ده.
نو موږ خدا غواړو چې دا غوښی چې
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مذکرنی په برخه کې د دې خبره کړه د چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کمی اسانتیاوي رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قسیم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتنه لیدې. راځي د دې مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو.
بل شک چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري، په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات ولرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چا ځمکه په 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 پیسو باندې یا مزدوری باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ له روز زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه خو ساتل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وه سيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي.
او هر کار څنګه بله مشکل هم ده چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل
نو همغه خبره ده. یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی. اوس هغه خلک چې په نورو پروتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلی او بازار ته باسي تور بازار ته توري پیسې لاسره وړي او هغه پیسې چې توري پیسې لاسره وړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کی نسبت دغه پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدارونه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټای سدوی کری مثلا یو جری پټای کری هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري نو دغه خلک زړه نه کوي که چیرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربش کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي ګټه لاسته راوړي متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره ډیره سرمایه گذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي موږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته باید نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګاونډیو ته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي
جیلانی صاحب یو بله مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څومره امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپلې بس سي بلکې په بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي نو زمونږ غوښتنه هم ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورده د همدې سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم او غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو د ستونزو د اورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده او موږ هر اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرېږي نو د خبرونې په پای کې شمیره درته لنو د سره ویل کې او پر همدې شمیرو خپلې ستونزې موږ ته واوروي تر بیا مو پر خدای سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون هوایی بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا اوس د مرستې غوښتنه کوي
زمانم نوروز خان د تورباز خان زویمه زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچی توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خیو الته مزکه ده جایداد ده نو پلار مې سیو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګ کور عملته او
ها مشکل څه ده مشکل
مشکل دې ما ده چې دغه تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل تازه خپل نو ما مسافر مقابل کوم دا په ویلي کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د مونږ د پلار اوخې چې کوم و د اوخې کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه دی واخیست شبخانې ته روغتون ته یوړو د بې سرحدو ډاکترانو روغتون ته یوړو هلته چې یوړو یوه ورځ هلته بستر و په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحده ډاکترانو په روغتون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه
ورکړو
د بمباری کې ووژل شو نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې نو هلته یې تدفین او تجهیز یې هلته وشو نو هغه ځینه دا کډه مونږ نما تروزیانو هغو په همکاري سره ما کډه انتقال وکړو کور فامیل مې مثلا د کور سامان د هغو په همکاري زه راغلم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان ده چار اسیاب ولسوالۍ کې یو کور ما ته فراهم کړ وای دلته کې اوسه
اوس چار اسیاب کې اوسي تاسو اوس څه غواړئ
زه غواړم چې زما سره سیاسري دي کور کې نو داسې دي مونږ د کور خرچ بل مونږ هغه پلار و چې د کور خرچ یې په غاړه درلود او د کور خرچ یې تمویلو نو هغه پلار دې ما پوت شو اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا دغه امریکایان یا خارجیان
تاسو سره همکاري وکړي یعنې په څه معنا
ما په راډیو هم اورېدل چې دغه خارجیان غواړي د هغو کورنیو سره نقدي کومک یعنی پیسې ورکړي هغو کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې دوی نقدي کومک دغه خبر رښتیا وي او نقدي کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي
تاسو څو خویندې ورونه یې
زه یوازې کور بل نه لرم زه یوازې یم
او څو کسه د کورنۍ غړي یې
د کورنۍ غړي 15 کسه یې
تاسو پلار وظیفه څه وه
وظیفه د قانو
ښه یعنی خپله ځمکه درلوده
خپله ځمکه نه وه بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه نو کوم شپېته جره به د کانې په غاړه درلوده او له دغې د کانې له لارې یې د خرڅ پوره کوو
پلار هم څو کلن و
پلار مې 16 کلن و
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې را ته راکړ نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښه
وي تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کړه راوړیم دي
سامان قندوز کې پاتې ده د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دی چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره هغه فامیلونه چې تروسه تثبیت شوي نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسئول ده هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري داسې فامیلونه کولی شي یو دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ د دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست وکړي چې دوی به سروې شي چې دا دوی درخواستي وختل مونږ خپل سروې ټیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی او ادرس به واخلو زموږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګیي یا تیمونه هلته سروې کوي سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاتې مون سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطې چې هلته دوی مواد توضیح کوي بیا دوی ته کومک کوي زموږ میکانیزم همداسې
خو برمک صاحب د دوی مسله فرق کوي دا یو کس دی چې پلار د بې سره د ډاکترانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته
پلان مونږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې مونږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوي دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هغه شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریقې نه مونږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستلی نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او او کار کولو په هغه خانه کې باید تثبیت شي. دا په هغه پروسه کې موږ خپل حتمن نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که داسې یو مسله وه. من خامخا د انشاءالله فکرم چې خبرې کې صدف به
نو دا خو اوس دا کس اوس چا راسیاب که دی دوی څه وکړي؟ تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
زما سپارښتنه دوی ته دا ده چې یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي. هلته زموږ د همکاران شته او د ریاست پاسو بالا تکراري د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم صبار ده. صبار هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي. هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا مونږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته. هر په هر موقعیت کې اوس خلک موقعیت لري بیا چې سروې شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرست چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي. که داسې نه وو دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کورسونو توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرست کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته به توزیع
کړي. یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتمن به دوی سره مرسته کېږي؟
بله بله سل فیصد.
څومره کورنۍ سره دغه مرسته
شوي؟ بیا مهم نه ده کېدای شي لس کورنۍ وي دولس کورنۍ پنځلس
نه. تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه سره مرسته شوي؟
دوه زره کورنۍ تر اوسه مونږ سروې کړې ده دوی د کومکو دپاره مستحق دي او تر اوسه پورې د درې سوه فامیلونو دپاره مونږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړې ده. نن ورځ اوس تاسو سره خبرې کوم شپږ سوه فامیلونو دپاره پرون مونږ تصمیم ونیو چې دوی ته هم باید کومک توضیح شي.
او برمک سیب کور و دان جوانده و سی دیره میره بانی او را زم پخیر. تاسو هم کولی شیخ پلیستونزی لمونگ سره شریک کلی زمونگ دی تیلیفون شمیره ده 0229820020.
غاخ د زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی I'm
رازی رازی
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.